سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 د اکتوبر 15 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په نساته خبرونه ز عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومند فایل کو په خبر پښتونخوا کې له وسوالو طالبانو سره خبرو اترو پاړه د سوي کانفرنس هال د عوامي نیشنل پارټي د یو مشر عظموتی له پارټي څخه ایستل په خبر ایجنسی کې د کمیونټي استادانو شکایتونه او غوښتنې د بلوچستان په زیارت کې د نسکلي وسلو د استعمال پر ضد مظاهره هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکو خو په فایل کې به اسرار علم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر وړم به د مهم خبرونو لنډیز. د جماعت اسلامي په مشرۍ شوی صوبایي امن ټول ګوندي دا غونډه کې له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنه شوه چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د مذاکراتي ډلې اعلان وکړي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر زموتی له پټۍ څخه وشتل شوی دی او شام د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شوی صوبایي امن ټول ګوندي ځا غونډه کې له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنه وشوه چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د مذاکراتي ډلې اعلان وکړي. د ټول ګوندي ځا غونډه په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د اسلام آباد ټول ګوندي کانفرنس پریکړې د عملي کړل شي. همداراز په دې غونډه کې د ترګرۍ پر اسباب او مخنیوي باندې خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ استازي ارباب مجیب الرحمن وویل چې هغه دا وړاندیز ورکړو چې له پاکستان خاورې د ترګرو پټنځایونه په مکمل توګه ختم کړل شي.
د پاکستان په خاوره باندې کم خارجي ترهګر قوتونه راغلي دي، که هغه عرب دي، که هغه ازبک دي، که چچن دي. مونږ د دین چې کوم دا تجاویز هم مونږ ورکړو چې په کار ده دغه خلک چې کوم دي هغه د پاکستان د خاورې نه وشتلی شي.
په دې غونډه کې له صوبایي حکومتي ګوند تحریک انصاف او مرکزي حکومتي ګوند او مسلم لیگ نن پرته ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عظموتی له پټۍ څخه وشتل شوی دی. د مشالډو د خبريال مخې سېنېټر عظموتی وروسته له هغه د پټۍ وشتل شوی چې نوموړي څو ورځې وړاندې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان پرته د خبري غونډه کې ویلي وو چې اسپندیار ولی خان د مشرۍ جوګا نه دی او د سیاست کولو اهلیت نه لري. له دې وروسته نوموړي ته شوکاز نوټس هم ورکړل شوی وو. د طالبانو لخوا جوبل شوی د سوات ملال یوسفزی ته په لندن کې د ښځو د حقونو لپاره پر کار کولو ایوارډ ورکړل شوی. دا ایوارډ د هغه روسي خزینه خبريالې په نوم ده چې وجل شوی و. دا هر کال هغه ښځې ته ورکړل کیږي چې د میرمنو د حقونو په برخه کې یې مهم رول لوبولې وي. ملال ته دا ایوارډ پرون یو سل څلور کلن نیکولس وینټن ورکړو. وینټن په چکوسلواکیا کې له نازیانو څخه يهودي ماشومان ژغورلي وو. ایوارډ ورکوونکي ران وار نومي کمیټې په دې مقابلې دي چې ملال یوسفزی په هغه وخت کې د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کړو چې هیڅ د اواز پورته کولو همت نشو کولی. د افغانستان جمهوری ریاست د ناروی د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي هلې ځلې نه دي کړې. د ولسمشر احمد کرزی ویان ایم ایل فیضی پرون له مشالې دوسره په خبرو کې ویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه ټولنیزه ستونزه او د حل لپاره یې وخت اړتیا ده.
ناروی د حکومت د دغه ډول څرګندونو سره موافق نه یو، په دې دلیل چې دغه ډول څرګندونې د افغانستان د واقعیتونو څخه لرې دي. په دې معنی چې اول د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي موضوع چې د پدری اخیده یو د دې موضوع په اړه چې دا یو اجتماعي ستونزه ده.
د ناروی د منوچارو لپاره د دولت وزیر د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغان دولت د نه سنجیدګۍ لوجې به په 2014 کال کې خپلې مرستې په سلو کې 9% کمې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د هیواد په تاریخ کې په جمهوري ډول د سیاسي قدرت لومړنی انتخاب وي. یانکو بیشو دغه راز ویل افغان مشران باید په انتخاباتي سیالیو کې د شخصیتونو پر ځای په ملي ایجنډا بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دغه راز ویل د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره تر اوسه د نیول شو تیاریونه خوشاله دي. شام د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ ویل د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دغه نوی معلومات ترلاسه کړي دي، خو ملګرو ملتونو په دې برخه کې نور تفصیلات ورنکړل. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو پریکړه وکړه. شام وروسته تر دې په دې برخه کې موافقه وکړه چې امریکا دغه هیواد ته خبرداری ورکړو چې د اګست په 28مه د میاشتې سیرمه د زهرجن ګیس د استعمال لپاره به پرې هم برید وکړي. واشنگټن د بشار الاسد رژیم ملامت کړ چې دا حمله یې کړې، خو د اسد رژیم دا تور رد کړی. د امریکا د مرکز واشنگټن په کامی شاپینګ سنټر کې یو سړی ځان ته اور واچو. یو ښځه چې پرون ماسپښین د دې پیښې شاهده وه وویل د سړی پر سر پیټرول واچول او ځان ته یې اور ورته کړو. دغه سړی په سخت ژوبل حالت کې هسپتال ته یوړل شو. دا پیښه څه فاصله کې له هغه ځایه لرې شوې چېرته چې یوه ورځ مخکې پولیسو یوه ښځه په ډزو ویشته. دې ښځې هڅه کوله چې خپل موټر د سپینې ماڼۍ له امنیتي حصاره تیر کړي، خو پولیسو پرې د کانګرس د ودانۍ بهر ډزې وکړې. د مصر په مرکز قاهره کې د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړ امنیتي ځواکونو ترمنځ خدې شوي او لږ تر لږه څلور کسان پکې وژل شوي. په قاهره کې د اخوان المسلمین ډلې په سلګونو پلویانو په تحریر میدان کې لاریون وکړ او پولیسو د هغوی پر ضد اوښکې بیونکې ګیس او ګولۍ وکارولې. د صفا عبدالرحمن په نامه د اخوان المسلمین ډلې یو ملاتړی په قاهره کې د لاریون پر مهال وویل نوموړی وایي موږ غواړو چې قانونیت پر ځای شي، کورتا ملاتړ یې ختم شي. موږ به خپلو مظاهرو ته انشاءالله دوام ورکړو. د اتوار په ورځ، د هرې جمعې په ورځ او هره ورځ چې وکړی شو موږ به بیا راوځو تر هغې چې کورتا ملاتړ یې له منځه ولاړ شي. د مصر په نورو ښارونو سکندری او سویس کې هم د پولیسو او د مرسي د ملاتړو ترمنځ نښتې شوي او شاوخوا څلوېښت کسان پکې ژوبل شوي دي.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له اسرار العالم مومن زخه واوریدل. سلام پښتونخوا کې به دا ریپورتونه ولرو. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت اسلامي لخوا وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه راغوښتل شوی کانفرنس پای ته رسیدلی، خو فیصله یې څه وکړه؟
موږ مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې هغه د مذاکراتو لپاره د خپل ټیم اعلان وکړي.
د بلوچستان په زیارت ښار کې د نقلي وسلو د استعمال پر ضد مظاهره شوی چې پکې یو ګډونوال اندېښنه څرګندوي.
دا توپانچې نن دغه خبره رسې نن پلاستیکي راخص کړه، سهار به دغه سړی په دغه پلاستیکي توپانچا خلک شکي، دا موږ له پګوډه کې زار راکړي.
افغانستان کرکټ ټیم پرون د کینیا لوبډالې ته په ماتې ورکولو سره د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د کرکټ په نړیوال کپ کې د لوبې کولو جوګه شو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جشنونه لمانځل شوي.
تقریبا نغلس کال کې موږ دغه ورځی پارمان باندې چې موږ ملي لوبډالې چې کومه ده 2015 نړیوال جام ته لار پیدا کړ.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د سلام پښتونخوا په خبرونه باندې په رسمي توګه پایل کوو، خو تر دې لمخه چې تاسو ته د جمهوریت اسلامي لخوا له وسوال طالبانو سره د خبرو اترو په اړه د راغوښتل سوي کانفرنس حال درکړو. په سر کې به لاړ شو پېښور ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، عوامي نېشنل پارټي خپل یو پخوانی مشر او سېنېټر اعظم خان هوتی له پارټي څخه ایستلی دی. او اعظم خان هوتی د پارټي د لکه د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر علاو از حیدر خان هوتی د اغه پلار دی. دا وخت را سره د ټلیفون پلن شبیر جان دی. شبیر جان، تاسو سره کله کوم په دې اړه تفصیل راکړي؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. بالکل، دا سور زبلان دی اعظم خان هوتی، سېنېټر اعظم خان هوتی اغه یو خبرې غون نکړه و چې هغه کې ویلو چې دا سنجر ولی خان په دغه خبرې کړو، نور د پټه قیادت په ضد باندې خبرې کړې چې را دوی چې کوم تیر د پیرون نکونو سیاست و د باچا خان او دا شان د ولی ولی خان د هغه پیروي نکړه شو. نو باید چې سنجر ولی خان هم سیاست پریږدي او امینس ګون نه لری شي، هغه راځي نه افراسیاب پټه په هغه نه هم تکنو کې چې راغد هم لري چې ځکه چې ادبی له سپارټې نن دغه مات یو پړو نو په دې وجه هغه هغه رست بیا د پټې چې کوم نوې قیادت ته بوري هغه دې ته شوکا تاسو جواب ته غوستو چې ردوی اول داسې بیان ورکو نو هغه باندې دوی جواب ورکړ چې هغه رستو پټې قیادت دوی ته د دوی استعفا ختم دی چې کوم رکنیت ته ختم کړو د پټې نه وستل دی هغه څه په دې چې کله پرونی د غلام محمد بلور نه پښتنو کله چې را سوال دا وجوهات چې د تاسو په پټې قیادت باندې ځان خودنه کړ دا نو هغه دې په جواب کول چې دا ښکاره ده چې دار دوی کورونې خبره ده او داسې خبره نشته چې
دا سره توسه چې خپل د اعظم خان هوتی په دې اړه باندې څخ برګون یعنی تر دې لمخ خبره د خبري کړي وي خبري کانفرنس هم کړي خو اوس چې دا فیصله راغله او د ویلو چې زه به ډیر رازونه مخې ته راوړم آیا د دې څخ برګون مخې ته راغلی دی
بالکل هغه په دې اړه ویلي دي چې پخپله خبره باندې کلک ولاړې ما او دا هم ویلي دي چې را د پټې چې کوم فیصله را ما ته وړاندې نه پته و چې دی بم دا فیصله کوي او دی بم دغه چې کوم نیمه د پټې نو بس او دا جواب کوم چې کوم کس ما ته دا جواب غوښتنه کړو دی هغه د دې جوګن نه چې ما نه غوښتنو کې ما د اسفندر ولی خان دا خپل ویلو په کار چې اسفندر ولی خان مال جواب راکړي او دوی وی کفرس ک بیا هم ز بیا هم دغه نه د پښتنه کوم نو هغه جواب رانه کو نو زه بیا یو وار بیا به را مخته شم چې کوم رازونه دوی وی چې ما پټ ساتلې هغه په کار کوم چې راځي او ولې دا پارٹی ولې دومره ماته خوړه ولې دا دونه فشار اړه نو وی چې په خپل خبره باندې موقف باندې ولاړې ما او سندر ولی خان اوس هم دغه پښتنه ازل جواب هم داغه نه واړم
ډېر مننه شبیر جان تاسو په دې اړه تفصیل راکړي چې عوامي نیشنل پارٹی د سېنېټر اعظم خان هوتی لخپلې پارٹی ځخه سلسله وی سوال دا دی چې د اعظم خان هوتی چې د ای ان پی سره د بیگم نسیم ولی خان ورور چې د ولی خان مرمنده دا غرور دی د ولی خان یو لور و اعظم خان هوتی ته ناسده حیدر خان هوتی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پاتې سوی دی نو په ډیر مهم په کورنی لحاظ او په سیاسي لحاظ اعظم خان هوتی په عوامي نیشنل پارټي کې ډیر مهم ځای درلودي پښتنه دا ده چې آیا هم د لطلق سره یا د لیسلو سره په عوامي نیشنل پارټي کې څه بحران رامنځته شي ځکه تر دې لمخه چې کله د جنرال مشرف د حکومت په حکومت کې اجمل خټک په دې تور باندې له پارٹی سره سوي چې د فوجي امر سره لیدل نو د پارٹی یو لوی برخه له پارٹی له جلسې و خو دا وخت هم دغه پښتنه د ټولو په ذهنونو کې ده د مشال ریډیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون پلان دی د خالد خان متخصص دی په خیبر پښتونخوا کې څومره سیاسي پارٹیانی دي د بیسیتی خبريال لتیرو لسو کلونو شاوخه هم دغه پارٹی ځننه کورنی او سیاسي معاملات باندې ریپورتینګ کوي خالد خان تاسو سره کلی کوم لکه څنګه چې ما کوم سوال راپور تکي ساس په خیال باندې عوامي نیشنل پارٹی کې د یو بحران امکان شته
ډېره مننه کټب سنگه چې تاسو خبر وکړه چې د اعظم خان رشتہ د ولی باغ سره ډېره عجیبه ده لکه د ولی خان یو لور د اسفندیار خان خور پہ واده ده او بیا د میرمن نسیم ولی خان ورور دی نو په دغه آواز د ولی خان د فیملی سره لوی دغه دی او په داسې حالاتو کې چې د عوامي نیشنل پارټي ټول تنظیمونه مات شوي دي که هغه په مرکز باندې په سطحه دي که د صوبې په کچه دي یا د ضلع په سطحه نو په داسې حال کې چې دغه د عوامي نیشنل پارټي په مرکزي لیډرانو کې د اعظم شمیر او د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې هم او بیا د ټولو نه زیات د حیدر خان هوتی چې د پښتونخوا وزیر اعلی و هغه پلار و نو خامخا دغه په داسې حالاتو کې چې داسې د یو ګوند یو لوی کس هغه کوم تورونه ده چې لګودي اعظم خان دا ویلي دي چې اسفندیار ولی خان چې کوم په پټه کوم ماته خوړه شکست خوړو نو دا د اسفندیار ولی خان د ناکامه لیډرشپ په وجه ده او یعنی دا هم ویلي دي چې دا سره جی
نه خالد خان دا خبري خو بهر شبیر جان و کې سوال دا دی چې د دې کوم لکه تاسو څنګه تشریح کوي د دې په پارټي کې څومره مهم دی د کورنی لحاظ زخه هم او لدې سره سره په سیاست کې هم یو نوم دی وفاقي وزیر پاتې شوی دی په پارټي کې ډیر وخت شوی دی آیا په عوامي نیشنل پارټي کې یو ممکنه اختلاف ممکنه دی
اوندا خبره ما کول عبدالکاکر صاحب کو ګورو لکه د اعظم خان نوم چې دی دا لکه په ځینو ځایونو کې تاسو هم خبره بدنام دی دتا په تیر حکومت کې به د ایزیلوډ بابا ویل بیا په د نواز شریف حکومت کې چې دی وفاقي وزیر او په موټروی کې دغه خو دا نباوري چې موږ وګورو د عوامي شریف پټۍ نه داسې ویل وي خلک تلو اجمل خان اجمل خټک صاحب د خدای پاکو بخښي دغه بشیر مټه چې نن سبا د دغه ګوند ارګنایزنګ کمیټې چیرمن دی دی هم تلو افراسیاب خان هم تلو افضل خان لال هم تلو نو د دغه پاتې نه دغه کسان تللي دي خو بیا دی راغلي وو نو په داسې حال کې چې د پاتې تنظیم کیږي تنظیم نو کیږي نو خامخا به اثر وی لکه مرخان یو ډېر لوی ضلع ده د خپل اثر رسول دي په پاتې کې بله لویه خبره دا چې دی د پاتې سینیټر هم دی نو دا پارټي به دا کوشش کوي دا نه د معلومات چې دنه به سینیټری لکه د سینټ غړیتوب به دا ډیسکوالیفای کوي یا کنه نو خو اثر به لري خو بیا کو ګورو چې نه ما خبرو کا په عوامل شل پاتې نه په تیر وختونو کې دغه لوی لوی خلک تلو بشمول اجمل خټک صاحب او بیا دغه افراسیاب خان هم څه وخت کې ځان له ګوند کړو نو دا داسې پاتېنې چې دی ځان له یو ځای جوړ کړی دی په پاکستان کې پاکستان پیپل پارټي نه که څوک لاړ شي عوامي نیشنل پارټي نه که څوک لاړ شي خو تر څو پورې چې د ولی خان د فیملی د ولی خان د خاندان یو کس وي نو هغه پارټي کامیاب وي لکه دا
خدلته او یعنی زړه لاند جواب ک تاسو راکې یعنی تاسو معلومات څه دی په اومینیشل پارټي په جنن حلقو کې آیا د حمایتي ستا کنه دای به یوازې بس څنګه وېستل سو هم هغه سی به بس بهر پاتې سی کنه جنن جن خلک د سره وسمستا
زمان په خیال خبره خدا چې د خپل ځوی حیدر خان هم د په طرف نه دی هغه د پښتونخوا وزیر اعلی پاتې شوی دی په مردان کې د اخر اثر رسو نو چې خپل ځوی وسره نه دی نو خامخا نور خلک به هم دغه څه ګوري نو زه دا خیال نه کوم زه دا فکر نه کوم چې د په وجه به پاتې ته لږ نقصان ورسي که حیدر خان د په اړه خو د خپل پلار په اړه خو نو بیا خامخا پاتې کې به ډېر زیات دغه راتلو خو اوس بله خبره دا دا که میرمن نسیم ولی خان چې هغه سیاست نه کناره کشوي دا هغه بالکل په عملی سیاست کې برخه لري هغه د اعظم خان ملګریو کا خو بیا بل وجه خو تیر وختونو کې اعظم خان هم د بیبي مخالفت کړی دی نو دا سه ملمیږي میرمن نسیم ولی خان به هم غلی پاتې شي او کنه دا رور او خور یو ځای شو او ډیر یو بل ګوند ځان له کیهودو بنیاد نو بیا به عوامي نیشنل پارټۍ ته څه نه څه نقصان نه شي خو زه نه ګڼم په فی الحال موده وخت کې چې د اعظم خان هوتي په وجه به پارټي خرابه شي زما په خیال بلکې ښه به شي ځکه چې د باندې کم نومونه او د باندې کم تورونه چې نو هغه په وجه پارټي بدنامه وه او کدی نه ویل شي که دا تر اوسه ټول چې نو انتظار وکيږي او دا نه خلک راوستو نو بیا دغه پارټي او مقام مونږ شي غنی عمر جوړ حال کې وي
سمه دا خالد خان ساسو ډیر مننه شرواز او شو وخت درته غواړو په بلوچستان کې ډاکټر مناف ترین څو ورځې مخکې د نامعلوم خلکو لخوا ځخه تښتول شوی وو نن ډاکټرانو په دې اړه باندې احتجاج پیل کړی دی خدای نور ناصر له کوټې ځخه را سره د ټلیفون په لاندې خدای نور ناصر تاسو سره کلی کوم په دې اړه کې تفصیل راکړي
مننه ډاکټر صاحب سلامونه او مننه احتجاج میں پھر اس احتجاج روان ہوئی ڈاکٹر مناف تری راخوش سر بل ورځ اکثر ناری نہ ڈاکٹر مناف ترین تستون کول لوري چې تستول ته یې جره راخوشي سي دلته باید وایم چې د مرافقین د تیری مېشه د سپتمبر ته ودغه د شپې د پاکستان وخت شاوخوا لس بجې هغه مهال د ورڅوال لاندې وکړل څو چې له خپل پروګرام څخه پرلاسه و
ډېره مننه ستاسو د ټلیفون کوم څه مشکلو بهرحال تفصیل هم ټول راکئ تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم ډېره مننه او سم راځو د کانفرنس په لور د خیبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور کې د جمهوریت اسلامي په مشرکې سوی آل پارټیز امن کانفرنس په حکومت زور کړی چې له سوال طالبان سره د خبرو اترو د پیلولو لپاره ژر تر ژر یو مذاکراتي ډله جوړ کړي په غونډه کې په مرکز کې واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د خیبر پښتونخوا حکومتي پارټي تحریک انصاف ګډون ونکړ په کانفرنس کې شامل ګوندونو د ترګري پر وجوهاتو خبري وکړي او د خلاصون لارې چارې تجویز کړي تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي
د دې آل پارټیز امن کانفرنس په پای کې په شریکه ټولو سیاسي ګوندونو یو مشترکه اعلامیه هم اعلان کړه او په دغه اعلامیه کې د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه شو چې د امنیت په ځای کولو لپاره دی دواړه حکومتونه خپل کردار ولوبوي او زر تر زر دی د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ټیم اعلان کړي شي په دې لړ کې د جماعت اسلامي د پښتونخوا صوبې امیر پروفیسور ابراهیم مشال ریډیو ته وویل
آل پارټیز کانفرنس چې د وزیر اعظم په صدارت کې شوې او هغه قرارداد په اړه کوم دا وایو چې په دې باندې فوري تور عمل درامد شروع شي او د دا هغه د پر پاول قدم باندې موږ مرکزی حکومت نه د غوښتنه کړې ده چې هغه د مذاکراتو لپاره د خپل ټیم اعلان وکړي او موږ د صوبې په سطح هم دا کار مخ په وړاندې بوتلو لپاره په وفاقي او صوبایي حکومت باندې د دباو راوستلو لپاره دا فیصله کړې ده چې د صوبې په سطح کوم جماعتونه دلته دي د دې ټولو نه موږ خواست کړې چې دوه دوه نمائندگان راکړي او دا هغه یو جوائنټ اکشن کمیټي وي
په دې ټولګوندي ځوند کې د ټولو سیاسي ګوندونو استادو په ډاګه د ترګری په اسبابو باندې بحث هم وکړو او د ترګری په وجوهاتو ټولو سیاسي ګوندونو خپل خپل سرګندونی شریک کړي په دې محل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند استاذي ارباب مجیب الرحمن په پاکستان کې د ترګری د وجوهاتو او د امن په ځای کولو لپاره د خپل وړاندیزونو په اخلا مشال ریډیو ته وویل
کسان په خبره باندې چې ترګری کوم مرکزونه دي کاغه په فاټا کې دي کاغه په داخلي پاکستان کې دي تر کراچۍ پورې تر ټول پاکستان خبره کې د مونږه د دغه ترهګرۍ چې د څون مرکزونه دي د دې د مکمل خاتمې لپاره مونږ دوی ته کوم دی دا تجویز ورکو چې د دین علاوه دوی مدا چې مثال خبر دلته کې د پاکستان په خبره باندې کوم خارجي ترهګر قوتونه راغلي دي که هغه عرب دي که هغه ازبک دي که چچن دي که نور د جهان راغلي خلک دلته کې زموږ په خبره باندې زموږ په وطن کې ځانته مرکزونه جوړ کړی دي مونږ د دین چې کوم دی دا تجویز مونږ ورکو چې په کار د دغه خلک چې کوم دی هغه د پاکستان د خبرې
او دا عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین د خپل وړاندیزونو په خپل مشال ریډیو ته وویل
خو ریډیو کې چې د مذاکرات په ذریعہ من راشي کني نو د ټورو پټوله بل یو سوچ ضرور پکار دی چې فرض کده مذاکرات په لار باندې کامیابی ممکن ني نو آیا د ملک به مونږه من نراولو د شتګردي به نه ختمو د خلکو ته تحفظ نه ورکو
ډیر ماخم د جماعت اسلامي په مشرۍ د آل پارټیز امن کانفرنس د سرخط لاندې یو ټولګوندي ونده سرته ورسیدا چې پکې د پښتونخوا صوبې زیاتره سیاسي ګوندونو غډون وکړو خو د پښتونخوا صوبې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون په دې غونډه کې غډون ونه کړو غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د کبالی سیمه کمیونټي استادان وایي چې دوی د ناکراری باوجود په دې سیمه کې په سولګونو زده کوونکو ته زده کړې ورکوي خو لا تر اوسه هم یو شمیر استادان په کنټراکټ کار کوي دوی غوښتنه کوي چې دغه استادانو نوکرانه دي په خېکړل سي د دې پرته د دوی شکایت دا هم دی چې پر وخت تنخواګانې نه ورکول کیږي په دې اکله د سیمه ځخه د مشال خبريال ریپورت لري
د قبایلی سیمه کمیونټي استادان وای چې دوی د تیرې وګدې مدیرۍ سي په قبایلی جنسيو کې د امنیت خرابې وځي با وجود کار کوي او په سلګونه زده کوونکو ته د بغیر ودانې وسانتیاو په حجرو کې او یا هم په کولاو میدان کې زده کړې ورکوي خو تر اوسه دوی په کانټراکټ حیثیت کار کوي او حکومت یې د زیاتره استادانو نوکرۍ ریګولر یا مستقل کړی نه دی په دې حق له د قبایلی سیمه کمیونٹی استادانو د خیبر څنګه صدر صادق پردای مشال ریډیو ته وای
ممند خو تقریبا ټول دمر ویکنسی پکې چې هغه ټول استادان ایڈجسٹ ول ټول ریګولر شول د کورم ایجنسی د ورګزو ایجنسی د دمر هغه شول او تقریبا 90% 85% د باجوړ والم چې کنه دام ریګولر شول صرف د خیبر د نار ته د ساوت وزیرستان چې کوم ټیچران دي کمین دغه پګنت د شپاتې دي
د قبایلی سیمې د کمیونټي استادانو د مستقل کېدو په حق له مشکل د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې اسسټنټ ډایریکټر هاشم خان پر دې رائے معلومه کړه نو دوی وویل چې موږ په عمومي توګه په دې ایجنسیو کې د نو سیټونو پیدا کولو غوښتنه کړې ده او چې کله دغه سیټونه راکړې شي او یا هم په دې سیمو کې کوم نور سیټونه خالی شي نو دغه استادان به پرې ورځي کړو یاد دی وی چې په دې ورستیو کې په فاټا کې د غیر فعال کمیونټي سکولونو یو شمیر استادان د ډیوټۍ نه کولو لوجه د نوکرونه لری کړی شوی دی او چې کوم استادان یې فعال دي او ډیوټي کوي هغه د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې مستقل کړی شي
د بلوچستان پښتون مشت سیمه زیل زیارت کې تیر ورځ ماشومانو د لوبو د نقلي وسلو په خلاف مظاهره سوي دغه لاریون د ټوپک نه قلم غواړو تر سر لیکلاندې د زیل زیارت ځوانانو لخوا وسو ګډونوالو اندېښنه وښودله چې نن ورځ د ماشومانو لخوا د نقلي وسلو استعمال حسینه سبا له د اصلي وسلو په استعمال بدل سي نیاز مسخیل له زیارت رپورټ لري
د ماشومانو د نقلي لوبو وسلو په خلاف لاریون د تیری جمعې په ورځ نوښته د بلوچستان ضلع زیارت سنځاوي په سیمه کې ترسره شو لاریون وروسته ګډونوالو ته د وینا پر مهال د سیمې اوسیدونکي او ځوان شاعر متی الله امید وویل د ماشومانو نقلي وسلې په خلاف دوی په سیمه کې دغه لومړی ژغ پورته کړی دی
موږ خصوصي د پښتو او د ولس لپاره نن راوتل یو دا زموږ سره اثر تاوان دی دا موږ له پګوړه کې زار راکې دا تو پنچې نن دغه خبره د سننې پلاستیکي راخست کړه سهار به دغه سړی په دغه پلاستیکي تو پنچا خلک شکی نن موږ ولاړ موږ غوړه یو الک را ولاړ پرابل تک وکي کله سترګه خوش کړي کله کپڑے ورسه زلګي د دې سیدی اثرات بیا بعد کې غلط اثرات لوږي نو موږ په دې خدمت په دغه نیت راوتلی یو سیار زموږ ولس زموږ ماشومان زموږ راتلونکی نسل زموږ خراب نسی
یو بل ځوان نجیب الله دمر د خپلې وینا پر مهال وویل د نن نقلي توپانچې د سهار په اصلي وسلې هم بدلېدلی سي
موږ ته ځله دا ګر دی علاقې زه یو بم جوړ کړي دا موږ روغ بمان په دا علاقه کې ګرځو د کیلو نه په شکل کې را روان دی زموږ ته علاقې ولا پر موږ ته باندې دلته خرڅایږي تاوان د چا دی که په افغانستان کې پښتانه دي که په خیبر پښتونخوا کې پښتانه دي که په کراچۍ کې پښتانه دي که دلته پښتانه دي هر ځای پښتون ولې برباد دی هر ځای ویلی پښتون برباد دی توپانچا خو مال تام درولای سو دکاندار څوک دې زما استاد سړی دی جوړه کې د ځوانانو کمیټه
د ضلع زیارت ځوان شاعر او لیکونکی محمد ابراهیم ارمان په دغه موقع د راتلونکي لوی اختر لپاره خلکو ته دا پیغام پریښود
لکښنان ز خواس کوچ په شکولان کې به وګورو خلکو ته دا خو دا خواس کوي چې وروره په اختر کې به دغه د پلاستیکي توپنچي او توپکان به نه اخو د ګیمه ګیم شین به اخو او د موټران دي دغه شین به اخو او دا بیا خلکو ته خواس کو چې وروره خپل بچانو ته په کورو کې وایسته چې موږ به د اختر په ورځ خپل کښنان له د پلاستیکي توپنچي او توپکان نه وراخو
تاسو د نیاز مسخیل رپورت واوریدئ چې د یو ګډونوال د مظاهرې په ژغ ختم سو راځي اوسته هارون باچا په ژغ کې سندره واور
بس پر لی کلی تراشا چ گلاب یو بلور کو بس پر لی لی ونی موسم لرا لی ونی کلی تراشا
د هارون بچا په ځخ کې سندر واوري دا او نه نیمه بجې سوي سرار علي مومن په د خبرونو لنډي وړاندې کړی.
پرون په پیښور کې د جمعه اسلامي په مشرۍ شوې صوبایي امن ټول ګوندیزه غونډه کې له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنه وشوه چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د مذاکراتي ډلې اعلان وکړي. په دې غونډه کې له صوبایي حکومتي ګوند تحریک انصاف او مرکزي حکومتي ګوند او مسلم لیگ نن پرته ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اعظم هوتی له پارټۍ څخه وستل شوی دی. د مشالډو د خبریال مخې سینیټر اعظم هوتی وروسته له هغو د پارټۍ وستل شوی چې نوموړي څو ورځې وړاندې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان پر ضد خبري غونډه کې ویلي وو چې اسپندیار د مشروالۍ جوګه نه دی او د سیاست کولو اهلیت نه لري. د طالبان لخوا جوبل شوی د سوات ملال یوسفزی ته په لندن کې د ښځو د حقونو لپاره پر کار کولو ایوارډ ورکړل شوی. دا ایوارډ د هغه روسي خزینه خبریالې په نوم ده چې وجل شوی وه. دا هر کال هغه ښځې ته ورکړل کیږي چې د میرمنو د حقونو په برخه کې مهم رول لوبولی وي. د افغانستان جمهور ریاست د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزې کې جدي هلې ځلې نه دي کړې. د ناروې د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزې کې د افغان دولت د نه سنجیدګۍ له وجې به په 2014 کال کې خپلې مرستې په سلو کې وو کمې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي په افغانستان کې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به د دې هیواد په تاریخ کې په جمهوري ډول د سیاسي قدرت لومړنی انتقال وي. شام د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي دي. د امریکا د مرکز واشنگټن په قومي شاپنګ سنټر کې یو سړی ځان ته اور اچولې او د مصر په مرکز قاهره کې د لرکل شي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړ او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطې شوې او لږ تر لږه څلور کسان پکې وژل شوي.
اسرار علی مومن دوی چې د خبرونو لنډې سه وړاندې کړل او سم د پاکستان خبرونو ته کتنه کوو. خپلو اداریو کې چې لیکي سراج سهیر په اسلام آباد کې لوستي او دا ریپورټر علی شلیدي
نن جنگ روس پانه خپل اداري کې لیکي چې دا وخت د اسلوال طالبانو د 1.5 پورې ډلې موجود دي چې پکې د هر یو ډلې خپل خپل زاویه ده او ستر رسوخ یې د مخصوصو علاقو پورې دي. اداري وړاندې وایي چې د کې اکثر ډلې خپل خرچې د اغوا برې تاوان کلنګ غستو او نورو کاروایانو په ذریعہ پوره کوي. خو بل طرف ته د ځینو خلکو خیال دی چې کوم جدید وسله دوی استعمالوي او په کوم مهارت سره خودکش عملور او بارودي ګاډي تیاروي نو دا د عام سړي کار نه دی او نه ممکن دی تر سوچ دې پشا باندې یو منظم ډل نه وي. اداریا اخر کې لیکي کچره دا وخت ټولو سیمیزو او عالمی قوتونو په مذاکراتو یا په بل کوم لار د وین بیول دالو بند نه کړه نو د افغانستان نه د بهر ملکی پوزونو د وتو رستو به حالات نور هم خراب شي. نو بای چې د پاکستان په شمول نړیوال رولې دې لخته خصوصي پام وګرځوي. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانا خپل اداریا په سن کې د انټرنیټ په بندیدو کی او وای چې د سن حکومت د کراچی په شمول پټوله صوبه کې د ترخګرو د جل ماتولو لپاره سوشل نت ورک باندې استعمالیدونکو وایس میسنجر وایس چیټ ټینګو اسکایپ او په وایبر باندې تر درې میاشتو پورې بندیز لګولې دي. ادارې مخکې لیکي چې حقیقت دا دی چې د سن په ګډون ټول ملک کې دا وخت ترخګر خپل عملیات د انټرنیټ په ذریعہ پیل کړی دي. نو په داسې صورتحال کې خو د حکومت دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی. خو بل طرف ته وکتل شي نو په کروڑونو نور خلک د دینه متاثر شول او د دین تاجرانو خو وینا ده چې د دې له کبله پاکستان ته په اقتصادي توګه هم ډیر زیات زیان رسیدي شي. دریا اخر کې وایي ک یو خطر هغه د ویب سټس د فائدې نه منکول ضروری شوی دي. نو بل پلو د سکیورټي او خفیه ادارو په کارکردګي باندې هم توجه ورکول پکار دي. نو بای چې حکومت د تر هغه په ځی چکه هم کاروایی کوي چې ولست ترې زیان اونر سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته نن اسرار علم مومند وړاندې کوي. فاینانشل ټایمز ورپاڼې کې پاکستان لره د ترګري په ضد ښکاره او واضحه موقف خپلول پکار دی او د دې ترڅنګ یو دا به تاسو سواري د اسرار علم مومند په دې ریپورت کې.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان لره د ترګري پر ضد ښکارا او واضح موقف خپلول پکار دي. پاکستان پر آتش پشان آستے باید چی دا حواد لوی برخوال لکه پاو سیاست والان او مولیان یوزیشی او دا اعلان وکڑی چی دا ارپاکو لخوابا نور تشدد برداشت نکڑی شی. کچیر داسی اونکڑی نو پاکستان با دا ترگری و سخت درزی پر زد خپل جنگ و بیلی. پا پاکستان کی غیر یقینی حالاتو دا اسلام آباد او دا دا گاونده و حوادونو ترمنز اڑکی لولان دی ترنگلی کڑی دی چی پکی هندوستان و افغانستان پاکستان دا سیمیزی ترگری مرکز بللی. پاکستان دا محل درې قسمه یاغي توپ سره مخامخ دی. په شمالي مغربي برخه کې پاکستانی طالبان په پوز او د ټولنې په حساسه برخو یعنی شیاګانو او عیسایانو بریدونه کوي. بلخوا په جنوب کې بلوڅ بلتونخوخي د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. همدارس بیا په کراچۍ کې وسلوالو ډلو او مافیا الغاو تلغاو جوړ کړی دی. که څه هم پاکستانی پوز د وزیر اعظم نو شریف لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د اعلان په ښکاره مخالفت نه دی کړی، خو اوس مهال پوز له دولت مخالفینو وسلوالو ډلو سره نیغ په نیغه د خبرو کولو په حق کې نه دی. خو بیا هم پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د عملیاتو په شروع کولو کې زړه نازله دی، او هغه ځکه چې له دې سره کېدای شي افغاني طالبان هم متاثره شي. او پاکستان داسې نه غواړي، ځکه چې پوز غواړي په افغانستان کې د پراکسي جګړې لپاره د افغاني طالبانو مرسته جاري وساتي، چې دارنګ په راتلونکي کې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې خپل اثر ولري. همداشان په هیواد دننه لوی سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو په خاطر د وسلوالو په اړه دوه مخیزه پالیسي لري. سیاسي ګوندونه نه غواړي چې پر خپلو ځمکو موجودې وسلوالې ډلې راوپاروي. همداراز د شیو ضد لشکری جنگوی ډله چې په پنجاب کې شتون لري، د هیواد په بیلابیلو برخو کې یې په سلګونو شیاګان وجلی دي. په دې صوبه کې د مسلم لیگ نون حکومت دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د امریکا او ایران ترمنځ د سفارتي هلو ځلو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ټلیفون وکړو، او دارنګ په تیرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل وو چې د امریکا او ایران ولسمشرانو ترمنځ دا قسمه ټلیفوني خبرې وشوې. مقالکون کې وایي داسې خو نه ده چې دا هر څه د کال 1922 حالات بیا تازه کوي. په دغه کال کې د امریکا او چین ترمنځ د لسیزو وروسته مفاهمت شروع شوی وو چې نړۍ یې بدله کړه. آیا امریکا او ایران چې د لسیزو په دغه دښمنۍ کې بندي هم یو بل ته د زړونو ښه کولو لپاره نږدې دي او که څنګه؟ د امریکا او ایران ترمنځ پر اړیکو د غور لپاره په 1922 کال کې یو بل مثال هم شته، کله چې په دې کال کې امریکایي ولسمشر ریچرډ نیکسن او د هغه روسی هم منصب ترمنځ په ماسکو کې ملاقات وشو. دا لومړی ځل وو چې یو امریکایي صدر د پخواني شوروي اتحاد سفر وکړو، او همداراز له دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې له منځه وړلو او د رابطو زیاتولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل شو. کېدای شي چې اوس زیاتره د ایران او امریکا ترمنځ له اړیکو هم داسې تمې لري.
اسرار لمومندو چې درته د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات یې وړاندې کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو په جریان کې د افغان امنیتي ځواکونو د چلند د اصولو په اړه د ولسمشر حامد کرزي د فرمان هرکلی کړی. د دې کمیشن چارواکي وایي په دې فرمان کې د یادو سو اصولو تطبیق به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت په یقیني کولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت د ولسمشر د نوي فرمان د موادو د عملي کولو ژمنه کوي. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو اصولو طرحه چې د ولسمشر حامد کرزي په فرمان کې ټینګار پرې شوی مخکې د دې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه باید یوازې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي او په انتخاباتي چارو کې د لاسوهنه نه کوي. ښاغلی نور زیاته کړه چې د حکومت دا اقدام د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم دی.
د دې اصول رفتار څخه موږ استقبال کوو او دا د انتخاباتو لپاره ډیر مهم او اساسي ګڼل کیږي. دا به پېمنې دي دغه فرمان چې نظامی نهادونه د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي، دوی یوازې د دې فرمان په اساس باندې مکلف ګڼل کیږي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارښوونو مشورو باندې عمل وکړي او زموږ سره ملاتړ وکړي.
د ولسمشر کرزی فرمان چې د جمعې په ورځ د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې لخوا په رسمي ډول خپور شو، دیارلس مادې لري او د دیارلس سوه درې نویم کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د چلند اصول روښانوي. په دې فرمان کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته هدایت ورکړل شوی چې د انتخاباتو د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو او د رای ورکولو او رای شمیرنې د مرکزونو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیسي. د ولسمشر د فرمان په پنځمه ماده کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونه باید د انتخاباتو په چارو کې له لاسوهنې او د رای ورکولو او رایو شمیرنې مرکزونو ته په خپل سر له ننوتو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو د چلند څرنګوالی به د دې فرمان له مخې په سمه توګه تنظیم شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ مقام او منصوب په انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري او له متخلفینو سره به جدي قانوني چلند وشي.
موضوعی که در فرمان به اشاره شده بدون شک ما رئیس یک قوه اجرائیه،
هغه موضوع چې په فرمان کې یادونه شوی د اجرائیه قوې د یوې برخې او د قانون د تنفیذ د ځواک په توګه زموږ د اجرااتو په سر کې دي. د انتخاباتو د شفافیت او د پولیسو د چلند په اړه بحثونه په جدیت سره زموږ تر کار لاندې دي. د پولیسو هیڅ منصوب ته به اجازه ورنکړل سي چې د ولایتي شورا یا د ولسمشری په انتخاباتو کې د کوم کاندید په ګټه کار وکړي کنه تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول سي.
د ولسمشر فرمان همدراز امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کوي چې د رای ورکولو مرکزونو ته د جګپړو دولتي چارواکو د وسلوالو ساتونکو او خپل سر وسلوالو د ننوتو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د دیارلس سوه درې نویم کال په وري میاشت کې په پام کې دي.
احمد تکلو په ریپورت کې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان تفصیل واورېدی چې د انتخاباتو په بهیر کې د افغان د امنیتي ځواکونو د چلند اصول روښانه کوي. په دې حکم کې د دفاع او کورنی چارو وزارتونه او د ملي امنیت عمومي ریاست ته هدایت ورکړل شوی چې د انتخاباتو کمیشن د مرکزي او ولایتي دفترونو او رای ورکولو او د رای د شمیرلو د مرکزونو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیسي. همداراز د ریپورټ ورکولو مرکزونو ته د چارواکو د ساتونکو او وسلوالو د ننوتو د مخنیوي هدایت ورکړل شوی، خو دا کار اوسنۍ شرایطو ته په پام سره څومره ممکنه دی؟ همدا پوښتنه احمد تکل د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود سره په دې اړه په یوه مرکه کې په فایل کې کړی ده.
ولسمشر غوښتي دي چې په دوه ټکو باندې تمرکز وکړي. یو ټکی دا دی چې مثلا د ټولټاکنو د کمیسیون د غړو امنیت باید په ټول افغانستان کې ونیول شي. په دې تقریبا درې هفتې مخکې د قندوز د ټول ټاکنو د کمیسیون مشر ووژل شو. په فراه کې څلور تنه دوه ښځینه دوه نارینه وتښتول شو. د دې نه چې دوی په یوه ارامه فضا کې وشي کړی چې قانون تطبیق کړي. دویمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د امنیتي ارګانونو چارواکي فعلا هم دوی تنظیمونو پورې اړه لري او په ټول ټاکنو کې اکثریت تنظیمونو ځانونه نمان کړي دي. مثلا والی هم د یو تنظیم دی، قومندان د امنیت هم د یو تنظیم دی، او د دې تنظیم ته خوا یا ولسمشرۍ ته یا د ولایتي شوراګانو ته کسان نمان شوي دي.
نو حاجي صاحب په داسې یو حالت کې حاجي صاحب د حکومت لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره د مداخله ممانعت به څه معنا ولري؟ څومره دا کار ممکن دی ستاسو په نظر؟
امکانات دي چې د دوی مثلا د پولیسو د مشر یا د نورو امنیتي ارګانونو مخه دي ونیول شي دا اسانه نه ده. اما یو شی چې نړیوال ناظرین کچېته دا مسائل په ولسوالۍ کې په ولایت کې په خپل سترګو ګوري او هغوی مجبور او مکلف دي چې خپل رپورټونه خپل سازمانونو ته ورکړي او د ټول ټاکنو مرکزي دفتر ته ورکړي. په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دغه رول او نقش د نړیوالې ټولنې به ډېر مهمې پرته د دې نه د والي قومندان د امنی د ولسوال او د قومندان د امنی مخه نیول دا د کرزی صاحب په صلاحیت کې په فرمان کې نه دي. په دې معنی چې لکه کرزی صاحب چې دا څو کاله چغې وایي چې فساد نه غواړم فساد مه کوئ، اما متاسفانه په ارګ کې هم فساد روان.
په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه کوئ چې زیات شمیر ځواکمن او قدرتمن کسان چې په وروستیو لسو کلونو کې په حکومت کې تل زیات ځواک درلودلی ولو که په حکومت کې یا په اپوزیسیون کې، اوس د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندیدان دي. د دوی ترمنځ به اختلافات کوم امنیتي مشکل رامنځته نه کړي؟
زه فکر کوم ډېر دا یوه دقیقه پوښتنه ده. په دې معنی چې دلته مثلا په یو ولایت کې یو زورواکي د خوا یو والي تعین شوی دی په بل ولایت کې د بل رهبر یا د تنظیم د مشر والی دی یا قومندان د امنی دی. طبي خبره ده چې په هر ولایت کې باغ چارواکي د خپل تنظیم په ګټه باندې لاسوهنه کوي. کله چې یو ولایت کې لاسوهنه وشوه طبي ده چې مقابل لوری انتقاد کوي، هغوی ګډوډي را جوړوي. نو متاسفانه که د دې مخنیوی ونه شي، کومه پوښتنه چې تاسو وکړه، دا به د دغې تنظیمونو د دغې چارواکو په خپل منځ کې ګډوډي رامنځته کړي.
د احمد تکل مرکم له سید داود سره د سیاسي چارو کارپو اوریدله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وای په افغانستان کې د ولسمشری راتلونکي انتخابات په دې باد په تاریخ کې په ډیموکراتیک ډول د سیاسي واک لومړنی انتقال وي او مشران باید په انتخابي مقابلو کې د شخصیتونو پر ځای په ملي ایجنډا بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د خاص استازي د خبرو تفصیل به لایجان اقال کوزی وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبشوي په افغان مشرانو غږ کړی چې د انتخاباتي سیالیو یا کمپاین په جریان کې باید د شخصیتونو پر ځای د ملي اجنډا ملاتړ وکړي. یو پی آی خبرونه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دفتر یا یو نامه دنده لري چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ وکړي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې بهرنیو ځواکونو ټول امنیتي مسولیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي د انتخاباتو لپاره چې تر اوسه کومې تیاری نیول شوي د ترې خوښ دی. د زیاته کړه 2014 کال به د افغانستان په تاریخ کې له یو منتخب حکومت څخه بل ته د سیاسي قدرت لومړنی انتقال وي. کوم کاندیدان چې جګو څوکیو ته ځانونه کاندیدوي کمپاین ته له داخلېدو مخکې باید چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ نوي مخ ته نظر وکړي. یان کوبش دغه راز ویل هیله منده چې د کاندیدانو بحثونه به د اشخاصو یا شخصیتونو پر ځای پر هغو مسلو وڅرخي چې د افغانستان راتلونکي ټاکي.
جان اقال کوزیو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کولې او اوس به د همایون خان په غږ کې سندره واورو. د همایون خان په ځخ کې مسندر اوریدا اوسم د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورت د افغانستان د سولې علي شورا بیان شهزاده شاید ویلي د پاکستان لبنده خوشي سوې د افغان طالبان یو مشر ملا برادر دا وخت په پېښور کې دی نو موږ غوښتنه کړې ده چې ملا برادر د خپل خوښ افغانستان یا یو بل مسلمان ملک ته ولېشل سي چې دا رنګه هغه د افغانستان د امن په عمل کې په آزاد توګه برخه واخلي د افغانستان د حکومت د پرله پسې غوښتنو وروسته د پاکستان حکومت ملا برادر شاوخوا دوه هفتې وړاندې خوشي کړی و په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاید سره عصمت سروان د جمعې پر ورځ مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې په دې رپورټونو کې څومره حقیقت دی چې وایي ملا برادر په پېښور کې دی
دا خبر صحیح دی چې ملا برادر پېښور ته انتقال شوی دی او موږ په دې امید یو چې هغه زر د سولې لپاره په لحاظ او همکاري شروع کړي زه د ډیرو جزئیاتو نه خبر نه یم که واقعا درسی او ستونزې نو د دغه ستونزې د حل کولو غوښتنه کوم د سولې د عالی شورا په نمایندګۍ باندې او په عین حال کې کدا تشویش وي او یا داسې امتداد پیدا کړي نو د دې غوښتونکو مچې یا د افغانستان ته انتقال شي البته په خپل خوښه او یا یو بل اسلامي ملک ته چې آرام د مولا برادر په رضایت باندې وي الته منتقل شي او دا غزنه په آزادانه او صادقانه شکل باندې خپل هڅو ته ادامه ورکړي
آیا د سولې عالی شورا له پاکستانه غوښتي دي تر اوسه پوري چې دوی غواړي له مولا برادر سره وویني
سولې عالی شورا د مخکنه غوښتنه دا و چې مشران مخالفینو مشران طالبانو مشران چې د بندي قانون ازادي کې باید سولې شورا په همانګي باندې وشي او د سولې شورا په دقیق تماس کې پاتې شي او د دې تماس او د دې روابطو هدف دای چې د سولې لپاره باندې کار وکړو ځکه موږ سولې زمنګ او زمنګ د خلکو وختنه دا لوی ارمان دی په کار دا چې د سولې لپاره موږ په ګډه کار وکړو
ولې تاسو تر اوسه پورې خپل پلاوی په خبر یا د پاکستان بل سیمه ته نه ده استولې څول ملا برادر سره وویني
تاسو ته معلومات دي چې د دری هاي تازه شوی را او تبي و چې د نن کې خو یو نو تکلیف وی نو موږ چې د خپل علاج معالجه وکي او څول تضمین سره پاتې شي موږ سره تماس نیسو تر څو د دې وڅانه کې چې د سولې لپاره موږ سره د کار شروع کړي
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاید او چې لاسمت سروان سره د ملا برادر په اړه خبرې کولې چې وایي دا وخت هغه په پېښور کې دی ملا برادر یادوي د جمعې پر ورځ چې په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کینیا څخه د کرکټ 50 اوریزه لوبه وګټله نو د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر خلکو اتړونه او جشنونه ولمنسل په دې اړه په جلال آباد کې هم جشنونه وسو جشن منځون کې وایي لکلونو راځي د دې خوشحالي په تابو د افغانستان کرکټ ټیم به د دې هواد په تاریخ کې په لومړي ځل د کال 2015 سم په نړیوال کپ کې برخه اخلي تفصیل له جلال آباد بازومت عابد راکبي
دا تن د نغمه د جلال آباد خار د شیرزی لوبغالي څخه راوځي چرته چې د جمعې د ورځې په مازیګر په زورګونو تنه افغانان ورټول شوی ول او د کرکټ بریاي تر ماخوستنه پورې په اتونونو او نساو سره ونمنځله د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مشر قرار عزیزی وایي چې د تیرو لسو کلونو رئیس یې دا تمه لرله چې یو ورځ به د افغانستان د کرکټ ټیم نړیوالو سیالیو ته لار پیدا کوي چې نن یې د ارمان پوره شو
دا خپل ټول هواد والو ته د غسر بریا مبارک وي دا د افغانستان د کرکټ د تاریخ لپاره یو غټه بریا و دا یو ډیره خوشاله ورځ و تقریبا د غلس کال کې موږ دغه ورځ په ارمان باندې چې موږ ملي لوبډله چې کومه ده د 2015 نړیوال جام ته لار پیدا
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډله په خوانې غړې او د ننګرهار کرکټ اکیډمۍ مشر استی ګل عابد مشال راډیو ته وویل چې د ځوانانو اتڼونو او نساوې د کرکټ د بریا خوشالي سو برابر زیاته کړی ده نوموړی وایي
سمره یادونه وکړم چې زمونږ افغانان یو بهترین افغانستان غواړي، یو داسې افغانستان غواړي چې هغه ټولو دنیا سره برابر وي، هلته امن وي، همیشه خوشحالي وي. په زرهاو خلک چې جلال آباد کې راوتلي دي او د افغانستان د ملي لوبډلې حمایه کوي. زمونږ دغه ټولو افغانانو دغه یو ارمان په دنیا هغه هیوادونه چې هغه پل درجه په کرکټ کې ډېری چې هغه لس هیوادونه دي هغه سره لوبې ترسره کړي، نو زه خپل خوشحالي احساس بالکل تاسو بیانول نه شم. د خلکو د خوشحالي چې ده دا زما خوشحالي اندر چنده کړې ده.
په زرګونه تنه مینوال چې د کرکټ د بریا په دې جشن کې ګډون کړی و خوشاله ول چې د افغانستان د کرکټ ټیم د 2015 کال نړیوالو سیالیو ته ووتو. دوه تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
نوم یاد رګو سانګ زادا د ټول افغانانو په لړونو کې د ارمانو نو واقعا چې ډیر زیات خوشاله یم. او دلته پنګرا کې تاسو خپل ویني چې تقریبا په زرها او تنه تماشاچان راغلي دي خپل خوشاله نه سره د افغانستان د کرکټ لپاره په تاریخ کې غټ پرمختګ دا.
نوم می صداقت حسن نه دا ډیر د خوشاله زیاده چې زمونږ ملي لوبډلې کولای شو چې د کینیا لوبډلې ته ماتې ورکړي او مونږ امید لرو چې ان شاء الله د 2015 ورلد کپ هم په افغانستان وګټي. مونږ د نګرار خلک ډیر مختلف زینه زرګونه خلک راغلي او جشن نلمند
د دولو چې د اکتوبر په 3 منیټه په شارجه کې د افغانستان او کینیا هیوادونو ترمنځ د کرکټ 50 اوریزه سیالي تر سره شو چې کینیا د خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته په 3 اوورونو کې د 3 نوي منډو هدف وټاکه. چې د افغانستان لوبډله د 3 تنو لوبغاړو په سوځیدو سره په دې وتوانې ده چې په 3 اوورونو کې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تازه مشال راډیو لومړی سلام پښتونخوا خبرونه اوري د 9 ساعت خبرونو لومړی خبرونه ده، خو پای ته رسیږي د نغمې په ځخ په د خبرونه پای ته ورسو. بهرال په بل غړي کې بیا ستاسو خدمت کې.
ستر گو